السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 2 بجې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. وړاندې ازادي په څپو کې پروګرام اوري چې د افغانستان د سولې او ثبات مسله کې د سیمې د هیوادونو د رول په اړه باندې پکې بحث کیږي. خو تر هر څه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمه ده سبا یو نړیوال کنفرانس دایر شي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي یو شمېر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوي وو او غوښتل یې پاکستان ته واوړي نیول شوي دي. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په ساحلي ښار پسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستانی پوځیان وژلي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمه ده سبا یو نړیوال کنفرانس دایر شي. ارګمانی لیکلي ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایي ډګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او نورو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو. د بیان له مخې ولسمشر غنی په تاشکند کې د مرکزی او جنوبي آسیا سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. په دې کنفرانس کې د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د څلوېښتو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي. دی غونډه کې پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سربېره د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي هم بحث کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې په درشل کې غرمه مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره کتلې دي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال ویلي یو شمېر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوي وو او غوښتل یې پاکستان ته واوړي نیول شوي دي. امرالله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. هغه زیاته کړې دغه افغان پوځیانو ته طالبانو خطونه یا پارچې ورکړې وي چې وکولی شي پاکستان ته ولاړ شي. صالح دا ادعا هم کړې چې د پاکستان د کډوالۍ ادارې چارواکو له سرحدونو نیولې، د ښارونو ترمنځ چمتووالی نیولې و چې د طالبانو دغه خطونه د رسمي پاسپورټونو په توګه ومني او ټاپې پرې ووي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دې څرګندونو په تړاو نور جزئیات نه دي رسنۍ شوی او نخ خپلواک سرچینو د دغه ادعا په تړه حکومت تبصره کړي. تر دې مخکې بیا افغان حکومت ویلی سلګونه هغه پوځیان چې د جګړو له زیاتېدو وروسته گاونډي هیوادونو په تیره تاجکستان ته تللي وو بیرته را انتقال او د پوځ په لیکو کې ځای پر ځای شوي دي. افغان حکومت ادعا کړې وسلوالو طالبانو په 1400 ولسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه لمینځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزی ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنۍ ته کړې.
216 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
خغلی نادری ویل پلسګونو ولسوالیو کې یا ټول یا لویه برخه وسایل له دفترونو او تعمیرونو لوټ شوی چې د خبره مسولیت د طالبانو په غاړه ده. د افغان چارواکي هم دا راویل په تورستي اونیو کې د جنگونو د زیاتېدو په خاطر 14 میلیونه افغانان له عامه خدمتونو به برخې شوی، ځکه د ملکی خدمتونو 3000 مامورین له ولسوالیو او کارځایونو وتلو تاړ شوی. تازه د وسلواله طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغان چارواکو دغه سرګندونی رد کړي. هغه په خپل ټوټر په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی د جنگیالیو لخوا په نیول شوی سیمو کې د بیت المال یا د خلکو اموال نه لوټ شوی او نه زیان ورسېدلی. د بلوچستان په ساحلي ښار پسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستانی پوځیان وژلي دي. پېښه نن هغه وخت شوه چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تیرېده. په کوټه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو آیس پی آر څانګې د وژل شویو پوځیانو نومونه افان مسعود او بابر زمان یاد کړي. د بیان له مخې د پېښې د عاملونو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په جرمنی کې د سیلابونو راوتلو له امله 4 کسان مړه او 30 زیات نور خلک ترې تم شوې دي. پولیسو نن ویلي سیلابونو اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیر بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي چیرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوې دي. د شپې لخوا درنو بارانونو د سیلابونو دراوتلو لامل شوی چې ورسره د کورونو پړنګېدو سربېره لوی لارې تړل شوی او په لوی شمېر خلک له خپلو سیمو وتلو تاړ شوی دي. پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه واستوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي. داسې ښکاري چې دا به سپینه ماڼۍ ته د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل وروستی ورتګ وي. نوموړي پلان لري چې جرمني کې له 14 کلنې مشرې وروسته له واک لیرې شي. جرمني کې 2 میاشتې وروسته پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او اټکل دا دی چې دا ټاکنې به دغه هیواد کې له 2015 میلادي کال راهیسې حاکمه رهبري بدله کړي. مرکل او بایدن به د کورونا وبا، چین او دغه راز له روسیې جرمني ته غازو د نل لیک پر پروژې هم خبري وکړي. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. تر لنډې د میورسته ازادي په سپو کې پروگرام د احمد شبر په قربتوب مې راوي.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغان سولی په بهیر کې د سیمې هیوادونه څرنګه څومره او څه ډول مرسته کولای شي دا موضوع دلته پدې بحث کې چیرو. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د منځنۍ او جنوبي اسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډې ترڅنګ د افغانستان پر امنیتي وضعیت او افغان سول هم خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او لڅلويشتو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی دی. دا غونډه نن او سبا ده چې پکې د افغانستان څنګه چې مې یادونه وکړه د افغانستان په اړه به هم خبرې وشي. تر دې غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان بل گاونډي تاجکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. د دې غونډې د اجنډا پر دوو اصلي موضوعاتو، اقتصاد او فرهنګ، د افغانستان د امنیت مسلې سیوری غوړولی و. تېره اونۍ د افغانستان بل گاونډي ایران د افغان دولت او طالبانو لپاره غونډه جوړه کړه. پاکستان هم ویلی دی چې په لنډ راتلونکي کې به یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړي چې په دغه هیواد کې پر افغان سولې خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلی دی چې اسلام آباد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی، د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محمد محقق، د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار او د احمد ولی مسعود په ګډون یو شمېر سیاستوالو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې نیټه لا نه ده ټاکل شوې. د دې هیوادو او د افغان سولې په بهیر کې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو د لیوالتیا ګټې څه دي؟ د دې دلچسپۍ پر زیانونو هم دلته له میلمنو سره بحث لرو. میلمانه موري د سیاسي چارو کتونکي او د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر ساپي، د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری او د ملي مصالحې دالي شورا ویان فریدون خوځون د دوی هر کله کوم. لومړی براشم اغلی شینواری ته. اغلی شینواری، د سیمه هیوادونو دلچسپي په افغان سولې کې ولې زیاته شوې ده؟ ستاسو په باور علت څه ده؟
سلامونه نیکی هیلی تاستا و ده بحث گدونوالو تا و ده ستاس درنی راژیو اوریدون کتا. شبار سیب ده فکر کرم چه ده روستای و حالات خو بیشی گواندی هیوادون خوطن اغا هیوادون چه پسیمه که ده افغانستان پا اروان یو تنات بی طرف دی ده اغویان دیخنی زیادی کلی لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان ده هیوادون چی دی پا دی سیمه کی دی ولی لکه ده دو نورو گاونده اغونده دیر زیاد مداخله گر گاوندهان ندی. نو دا غوی اندیښنه د دې لپاره زیاتې شوې دي چې کچېرې جګړه په افغانستان کې زور اخلي، د دې جګړې نتایج ته نه یوازې د سیمې هیوادونو ته بلکې د کېدې شي د نړۍ نور هیوادونو ته هم بیا سرایت وکاندي، لکه څنګه چې په 2001 کال کې تاسو د امداسې یو نړیوالې ستونزې سره د ټوله دنیا مخامخ شوه، خصوصا امریکا. نو امکانات داسې شته چې د دوی هیوادونو ته هم د طالبانو د پرمختګ نه او د جګړې د پرمختګ نه زیانونه پیښ شي. نو دوی ځکه لیواله شوي دي او یو څه ناڅه وارخطا هم دي چې هر څنګه چې کیږي باید په دې سیمه کې د سولې حالې ځلې زیاتې شي. بل خوا ته زموږ دوه نور ګاونډي هیوادونه دي چې یو ایران او پاکستان دی، د دوی هدف په افغانستان کې د یو داسې یو حکومت رامنځته کول دي چې د دوی په خوښه اوسي، د دوی تقریبا لاس پوته اوسي. نو دا غویا لزل بیا د دې هیوادونو د هله زلو نه متفاوت دي، او د ایران او د پاکستان د چسپی خو مونږ ته اسه هم معلومه ده. د طالبانو د ملاتړ خبرې تاسو د پاکستان په رسنیو کې، د پاکستان په پارلمان کې، او د پاکستان د پارلمان د غړو په منځ کې هم ګوري، او همدارنګ د ایران سره د طالبانو ناستې هم تاسو شاهدان یاستئ. او دوی علت څو خبرې دي، ایران د اوبو سره د افغانستان ډېره دلچسپي لري، او بل خواهش یې هم همدا ده چې د افغانستان چې کله امریکایان ووزي د دې سیمې یو هغه هیواد اوسي چې په سیمه باندې واکمن هیواد اوسي، نو د هغوی هلې ځلې هم د دې دپاره دي، او د پاکستان هلې ځلې هم همدې دپاره دي. ولې ځینې نور ګاونډیان هم چې دي هغوی د جګړې نه وارخطا دي.
بله مننه اغلی شنواری. استاد صفای تاسو څه فکر کوئ چې کچرته د اغلی شنواری خبرې اومنو، ولې باید ځینې گاونډي هیوادونه د افغانستان وضعیت ته ورختاوي او ځینې خوشاله؟
مننه تاسو د بوختن نه. اول خو تاسو تخنیکی همکارانو ته، درنو ملمنو ته، اغلی شنواری ته خپل سلامونه او احترامات رسوم، او محترم اوریدونکو ته هم خپل عرض احترام تقدیموم. خبره خو دا ده چې یو هیواد کې که جګړه وي او که آرامي نه وي، او که خلک یو نظام پاشا نه وي او سره متحد نه وي، نو دې چې هغه پخوا کې خپل هیوادونه لري، شمال ته، جنوب ته، شرق ته، غرب ته، هر خواته چې هیوادونه وي، هغوی په یو ډول نه یو ډول ځان ته یا ګټه یا تاوان په دې وضع کې ویني. لکه څنګه چې اغلی شنواری وویلې صحیح وفرمایل، منتها خبره دا ده چې منافع او دلچسپي د هر ګاونډي هیواد بیل بیل دلایل لري. په عمومي صورت سره د اقتصادي د لحاظه، د سیاسي د لحاظه، د امنیتي د لحاظه، حتی د فرهنګي او اجتماعي لحاظه اړیکه او نږدېوالی او تاثیر یو بل په اړیکو کې دا هیوادونه لري. په افغانستان هم د دې نه وتلی نه شي. مثلا پاکستان کې زموږ نفوس پخوانی دی، ډیورنډ لاین سره چې بیل شوی دی ژوند کوي، یو فامیل په دوه بخشو تقسیم کړی دی دې لاین، نو دا اړیکې هم دې خواسته هم اخواسته، هم ولسونو کې شته او هم حکومتونو کې شته. منتها په حکومتونو کې د پاکستان، د اسلام آباد او د کابل اړیکې همیشه ترینګړې دي، او کله وارې که ژبه باندې کومه جمله خوږه یو بل ته یاده کي یو دین سفرو دغو کې هغه به وي، اما اساسي لانجه د افغانستان سره لري هغه حل شوې نه ده. که هغو ته که دلته جګړه نه وي، هیواد وي، یو دولت وي، یو نظام وي په افغانستان کې، اړیکې د پاکستان سره ښې ولري او پاکستان ته غوږ ونیسي، پاکستان دوی سره کومک کولی وشي، هغه پرې خوشحاله دی. او که دا رقم دا ډول یو نظام وي چې پاکستان سره په شخړو کې په دعوو دنګلو تېروي، نو واضح خبره ده چې هغوی هم موږ ته دسیسې همیشه لټولي دي او لټوي یې. همدا ډول ایران دی. ایران خو فرهنګي یرغل نه رانیولې، تر اوبو باندې یرغل، سرحدونو باندې یرغل، موږ مهاجرین وژل په براله توګه، سوریه ته د قتل دپاره د خپلو د اهدافو په خاطر، شیعګانو د جنګ په خاطر لیږل، دا ټول هغه موارد دي چې هغوی پکې لا هم زیات علاقه لري، او د امریکا سره دښمني یې بله علاقه ده چې په افغانستان کې که هغوی پښې لنډېږي دوی ډېر خوشحالېږي، او بیا دغه نور امنیت چې لري هغه په ښه صورت سره دلته داخلي ملګرو د غو په واسطه که حکومت کې دي که نه دي هغه پر مخ بیاي چې دا د جلسد نجیب و د دو د وخت نه د همکاریګانې د دوی د فرهنګي لحاظه او لاسوهنې وجود لري. او د شمال خواته هېوادونه دوه لوی قدرتونه چې دي یا روسیا او چین دا دواړه خو هیڅ وخت دا رقم دغه پنځو ملغړو هېوادو د امنیت د شورا نه داسې یو هېواد نه غواړي چې دایمي دلته پایګاوې ولري او نظامي پایګاوې ولري، ولې چې دوی ځان ته خپلو آینده ته او سیمې ته خطر ګڼي او دا سیمه یو بې طرفه سیمه ګڼلې ده د افغانستان دپاره. هغوی په ټول قوت سره خپل کوشش کوي چې په نظام آینده کې راځي که سوله راځي دوی برخه پکې وي او دوی افکارو امیالو انعکاس کولی وشي. داسې دا نږدې هېوادونه چې نه وي پس افغانستان کې د مجاهدینو د کامیابۍ نه د روسیې ته د ماتې ورکولو نه وروسته آزاد او مستقل هېوادونه شول چې دا لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، دا ټول پنځلس جمهوریتونه خو دا ټول جمهوریتونه د عمود سیند په غاړه زموږ ګاونډي دي. دوی ښه تجارت غواړي، ښه روابط غواړي، ارام ارامي غواړي چې افغانستان کې وشي او هلته هم وشي او خپلې ګټې واخلي، ولې چې څنګه مستقل شوي دي ټولو ډولو اړیکو ته ضرورت لري. اوس افغانستان ته په کار ده یو 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 پوخ پروګرام او پخه لاره د سولې ته د رسېدو دپاره او ډېره
باسنجچې
برکزیت خپل په دې برخه د اسیا کې وساتي.
مننه. په افغان سوله کې د گاونډو هیوادو د دلچسپیو او د جنو اندیشنو ترڅنګ خوځون صاحب له تاسو وورو چې د سولې په بهیر کې نوې څه روان دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته جناب استاد او غلی شنواری ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوه و متاسفانه چې هغه د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې کار و نتیجه ورنکړه. سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکرات پلاوی له میاشتو راځي دوه کې وو، اما مذاکرات و نه شول او دوی هغه کوم یاداشتونه چې مونږ تبادله کړی وو هغه مونږ ته به ته ونه رسیدل او د اجنډا د ترتیب نه نیول تر نور موضوعات پر ټول موضوعات نسټه په ودرېدل. اوس کوشش شروع شوې چې د مذاکرات په یو بل سطح باندې کې ممکنه وسی چې دا پیل شي او د افغانستان معزلې ته د خبرو اترو لار یو حل لار پیدا شي نو دا په ګټه ای. نو موږ امیدوار یو چې دا غنوي کوخونه او نیوي حس شروع کیږي چې پر راتلونکو ورځو کې موږ شهیدان دي وو چې دا مذاکرات شروع شي دا د افغانستان د لپاره ښه خبر وي. اما مهمه موضوع دا ده چې دا د لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره پیدا شوی دی او سره شته او پرې درته رسیدلی دی، طالبان هم پرې درته رسیدلی اوسي چې جګړه حل لار نه ده، نظامی زور آزمایي دانش کولای چې مسله حل کړي او ځنې حل لار چې د مذاکرات او خبرياتې دي.
خوځون صاحب، یعنی ستاسو هدف دا دی، مطلب دا دی چې د حکومت پلاوي چې د افغانستان دولت ټاکلې وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوي په خبرو کې برخه نه اخلي بل هيئت پوي
مګر سره د چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي په دوه کې حضور لري. یو د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو بل کمیټه د قانوني سپو مشرۍ باندې تهران ته تللې وشه طالبان سره ولیدل او التم هغه کوم اعلامیه چې خبره شوه موږ پرې ته وی چې هغه اعلامیه لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ورته پابند دی، طالبان هم پابند وستي او ځینې نور حکومتونه ممکن د نورو طرفونو اوسي چې د حیات عام غړی دی، د حیات غړي هم پکې شته، اندس نه ده چې حیات غړي وکړي نه وي. اما امیدوار یو چې دغه ټول حکومتونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
داسې راپورونه خبره شوې دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او د ملګری ملتونو د دوی مشران له تور لیست بهر کړي. په دې برخه کې خبرې شوې دي؟
په مذاکرات کې تر اوسه دغه څه اوس نه دی مطرح شوی په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو ګورو چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، امداد موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي، کاغه د زندانیانو د اخلاصون موضوع یا بیا د تور لیست موضوع یا بیا هر بل موضوع وي، دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي سره په خبري وشي، په بحث وشي، ترسو د دوالو طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمه څخه ورسیږي. او غیر له دې چې د مخکنیو شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي، زه فکر کوم دا د سول پروسس سره تر اوسه مرسته نه ده کړې او راتلونکي کې هم مرسته نه کوي.
مننه خوځون صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې د افغان سولې په بهیر کې د سیمې هیوادونه څرنګه څومره او څه ډول مرسته کولای شي. د خبرونه میلمانو مو دي د سیاسي چارو کتونکو او د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر ساپي، د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری او د ملي مصالحې دالي شوراویان فریدون خوځون. لې به خبرتیا ورسته د اوریدونکو پیغامونه را اخلو د ټلیفون لاري او همداراس د سکایپ لاري او لمیل منو سروې شریک کړو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اوریدم کوته مخه کو د کولشته چې د سکایپ لاري او همداراس د ټلیفون لاري په داسې ډول په دې خبرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون ټول شمیرې ځکه نه اعلانوم چې یو شمیر شمیرمو ل میلمنو سره مصروف دي او یو لاین پکې فعال دي او هغه نه هم خبر نه یم چې دا کوم شمیره ده، خو یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. بله
خبر صاحب، سلام علیکم. جو بخیر.
وعلیکم السلام. مهرباني شرغلس مزافت هم له
غواله
نه. مهرباني.
خبر صاحب رحمان خبر ده جی ایران او پاکستان نو وړي چې افغانستان په کښالې کې نو ما کول رول ولوبوي، نو افغانان دغه په کار کې پاتې وي چې فوق او اتحاد سره خپل وطن جوړ کړي، خپل وطن ته خدمت وکړي او په صادقانه شکل سره.
بله مننه. مننه ستاسو پیغام واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازاری پڅپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو د سکایپ لاري دا اوریدونکو را سره دی. مهرباني وکړئ.
شیبر صاحب محترم، تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو د پالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. یو سلام خاص ځانګړی ستاسو ګران ملمنو ته کوم. هله د ټول بخو وسې.
مننه، سلامت، مهرباني.
قربان مشم شیبر صاحب، اسد الله صافیم د سندونو کور لغمان نه.
مهرباني
شیبر صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده هغه هیوادونه چې اوس هم د طالبانو مشران پکې ژوند کوي او سیګي، لکه قطر او پاکستان می مثال ده چې 0% کې 80% د افغانستان امنیت تامینولای شي. هغه چې دومره هم د طالبانو مشران چې نو کم کوي، ځکه هغه هم مسلمانان دي، هم مسلمانان یو بل وژني یو بل خرابوي. شیبر صاحب، ځینې هیوادونه نه غواړي چې افغانان پارامه ژوند وکړي او هغه تل کوشش کړي چې
د سکایپ لاري دغه رابطه قد شو، خو پیغام واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو د ټلیفون لاري. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه وکړئ.
سلام علیکم. سلام علیکم شیبر صاحب.
و علیکم السلام. مننه، مهرباني.
زما خو نظر دا ضروره چې دا د سیمې هیوادونه اندي اختر رور پرور رحمنا کین نسیم هیوادونه بسخه رحم وکي په شمال دی بای چې دا افغانان خپل رور وروجنه ختمه کې خپل کې سره اتفاق او اتحاد کې اصول او کې وروجنه نور د الله سواهلی.
مننه، ستاسو پیغام مو وخصل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو د دې اوریدونکو د ټلیفون لاري او را سره دی، خو ژغ نه سره اورو. سم، مهرباني وکي.
بله سلام علیکم. امیتی سب تیرم دلاغمان داری شنگم.
مهربانی
سیبر سیب تاس پا سلام و خاغل ملمانو تا سلام.
والیکم السلام. مهربانی
سیبر سیب، زما نظر خدا ده که داغ امریکا که دا شلکلان جگره و افغانستان دی پای ترسی دان اکام دا
ناکامه په دغه معنی دا چې دې کوم داسې پوز ونه روزو په افغانستان کې چې موږ ته دا
وبخشي
ټانګو فابریکا جوړه کړی وي
وبخشي تاسو نه تاسو پوزي یاستي ته پوزي تاسو خپل په عسکري تاسو ولز عسکري
هم نتی سرتیرم بری د لغمان د لسنګ سوالي نه تاسو سره تماس کین
نو دا تخپل روزل شوی نه مہربانی دا ټلیفون نشو اخیستلای البته زوی به یادونه وکم د مخ کې دی واوریدون کې پیغام ما قطع کړو د دې خاطر هر هغه څوک چې د ټلیفون لاري د ازادي رادیو د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه اخلي د دې خاطر چې د هغوی هویت نشو تثبیتولای چې دای سرتیر دی دای طالب دی دای د حکومت پلوی دی پرته لدی چې څوک یو عنوان ولري مثلا کچرته د طالبان ویان سبیح الله مجاهد زنګ وهي او ځان معرفي کوي او आवाज مشبخه هم اوریدل دي نو بیا کول شو چې د وویو چې د طالبان ویان دی او یا د حکومت یو مقام زنګ وهي او د هغه شخص په خو هم پرړو کې خپور شوی وي نو د همدې خاطر هغه کسان چې عادي خلک دي د هغه پیغامونه په عادي شکل خبرو او څوک چې د یو مقام او یا یو موقف ل دریسه انتقاد کوي هغه نشو اخیستل ملمنو ته ورته اغلی شینواره ک چرته تاسو د دغه اوریدونکو په دغه نظریاتو باندې لاند خپل نظر سره شریک
زه فکر کوم چې د اوریدونکو نظر شت تقریبا زموږ د نظریات سره مشابه وو او دوی هم ډیر ډاډه نه دي خصوصا د دې دوه غونډیو هیوادونو د مرستې واقعي مرستې نه هو دا هغه واقعیت دی چې موږ به هله کامیابی کو چې د سولې لپاره یو واقعي منظم اجماع رامنځته شي او زموږ سیاستیون د خود غرضۍ یو نه د ملي ګټو په فکر کې شي او هر څوک په خپل د شخصي ګټو لپاره سیمه هیوادونو ته او حتی د نړۍ نورو هیوادونو ته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې لیوالتیا لري گرین لایټونه ورنه کوي ځکه موږ تاسو مخکې د دینه چې طالبان د جګړه دومره شدیده ک شاهدانو چې زینو سیاسینو ډیره زیاته علاقه مندي د طالبانو خواته پیدا کړه او د دې سبب هم شو چې طالبانو فکر وکړي چې د داخل نه هم د دې سره سیاسي ملګرتیا کړی شي نو دا د دې سبب شو چې د دولت او څنګه نړیوال ټولنې هم په غلطو سیاستونو سره د افغانستان د نننۍ جګړې د زیاتوالي سبب شو دي ځکه هغه لوري ته چې ډیر زیات اهمیت ورکړ شو طالبانو د غوی ته د پروتوکول ورکول او حتی د سیمې هیوادونو غوی ته داسې وسلې ورکړي چې په سم وسلې سنبال کړی چې هغه د اوس موږ د ملي اردو سره هغه وسلې لاشته هم نه دي چې هغه ته لایزري وسلې وای نو زه فکر کړم چې د ګډونوالو اندېښنې د سیمې د هیوادونو خصوصا د دې دوه هیوادونو په اړوند چې دوی د زړه نه حاضر نه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبي زه هم سره هم نظر یم
مننه خوځون څه تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې افغانستان د ستاسو له درو سره میلمنو له خبرو ما داسې واخیستل چې یوازې انتقاد په پاکستان باندې کوي او استاد صفی او ملالی شنواری په ایران هم انتقاد وکړ څنګه کېدای شي چې ایران او پاکستان د افغانستان په سولې کې همدغه رقم مرسته وکړي لکه تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان یعنی افغانستان باید څوک
لومړنی خبره لکه مخکې چې اغلی شینواری ویل فکور دنه مونږ د یو واحد صف او د یو واحد اجماع سښتنان باید شو چې د لپاره هڅه شروع شوې دي مونږ د ملي مصالحې د عالی شورا پر رهبری کمیټه کې د ملي اجماع یو چتر ایجاد کړي اما د تقویت ته ضرورت لري چې په دې ورسته کې ټول سیاسي مشران باندې خطر راټول شي وي او واحد دریز باید ولرو د افغانستان د موضوعاتو په اړه ترڅنګه موږ هر یو فردي مسؤلیت باید ولرو چې ټول عمر انتقاد هم داسمه ده چې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې څومره مناجات سره لري، پاکستان د افغانستان په اړه څه نظر لري، یا ایران یا د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه هر هیواد کوشش دا کوي چې خپل هیواد کې د خپل مشروع ګټو ترڅنګ د نورو مشروع ګټو هم څومره وسوسېږي ترلاسه کړي. اما دا موږ پورې څومره اړه لري چې موږ څنګه کولای شو د دغو هیوادونو مشروع ګټې په داسې شکل در تامین کاندو چې ټول هیوادونه په افغانستان کې خپل مشروع ګټې تامین کړي، د بل هیواد نه ضرر ځان ته متوجه نه ویني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اساسي موضوعات چې دي دا هغه وحل کې دي چې موږ په خپل بهرني سیاست کې یو تعادل رامنځته کړو. وو چې د سولې پروسه رامنځته شوې ده او د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې څخه هم اندېښنې لري، تشویش لري، چې د نامنې څخه چې نامنې پراخه شوې ده تاسو وینئ چې د منځنۍ آسیا هیوادونو په څنګ کې ایران او پاکستان هم د افغانستان د سولې لپاره ځینې فرصتونه یا ځینې کوښښونه په لاره شولې دي. مون کوشش به توکو چې دغه فرصت څخه د افغانستان د ګټو لپاره استفاده وکړو، نه دا چې د پاکستان باندې مون د زمينه ورته مساعده کوو چې پاکستان تر نه ګټو
خوځوم صاحب وبخشي. دلته اغلی شنوار هم د ته اشاره وکړه چې په فردي شکل باندې ځین سیاستوال گاونډي هیوادونو ته ځي. آیا دا ممکنه ده چې د ملي مصالحه د عالی شورا په چوکاټ کې یوازې افغانان بهر هیوادونو ته د سولې د هڅو لپاره لاړ شي، یعنی داسې یو همغږي رامنځته کېدلو امکانات شته؟
ګوري بهرنی ګاونډ یا ګاونډي هیوادونو ته سفر په داسې حال کې چالت د افغانستان سفیر او د افغانستان ډیپلوماټان حضور لري، او دا ټول سفرونه د حکومت او د دولت په اجازه ترسره کیږي. زه فکر کوم چې څه مطلب نه باید موږ ویره ولرو، اما دا فرصت باید خپل سیاسيونو ته ورکړو چې د خپل سیاسيونو زمنګ هر یو د افغانستان استاد شي او دوی په ګاونډي هیوادونو کې په نړیوالو کنفرانسونو کې په نړیوالو غونډو کې د افغانستان استادیتوب وکول شي. اما دا باید موږ په کور دننه اقناع کړو چې څومره موږ د سیاستوالو باندې حساب کړی دی، څومره دوی ته فرصت ورکړی دی، څومره دوی نظریات اوریدلي دي، څومره دوی ته دغه د مشمول کومه هنداره چې دا غوړ کوتل نه دابت من عمل کې
یعنی تاسو دا وایئ چې او بخښه خوځوم چې بیان تاسو دا وایئ چې هر هغه غونډه چې مثلا په ایران یا په پاکستان کې شوې ده او د سیاسيونو برخه پکې اخیستې ده، هغه د افغانستان د دولت په مشوره او صلاح شوې ده. کچیرته د سیبي دغه سیاسيونو خو کله ناکله په گاونډي هوادون کې د افغانستان په دولت ډیر سخت انتقادونه کړی دي.
تا دا دوه پد بحث ده، هیڅ مقام چې سیاسي پاسپورت ولري او د هوایي ډګر له وی آی پی په ترمینل څخه پرواز کوي، هغه د حکومت په اجازه به تر سره شي، هغه په خپل سر نشي کولای چې ولاړ شي. دا دا د یو موضوع ما مزدسته وایم چې اوس د دې وخت نه دی چې موږ په چا انتقاد وکړو، څوک چاته وایي چې کوم هیواد ته ځي یا نه ځي. موږ په کور ځنه خپل صف داسې قوي کو چې وکولای شو هر سیاستوال چې له هر فرصت څخه چې ورته برابرېږي هغه څخه د افغانستان د منافعو په خاطر، د افغانستان په خاطر، د افغانستان د خلکو په خاطر استفاده وکړي. او کله چې دا غوونه څومره ډېریږي او په کور نه موږ څومره اجماع کوي کو دا افغانستان په خیر ده، د افغانستان په ګټه ده، نو بدل دي خصوص ته شو لري.
مننه استاد صاحب. که د نړیوالو حقوقو له نظر وګورو، افغانستان څنګه کولای شي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په افغان سولې کې سره ورته نظر ولري، او یا نظرونه سره نشتی کې چې کومي ګټي د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ شته، دا ګټي ولې له پاکستان سره تضمین نشي؟
صحیح سوال ده. خبره دا ده چې د نړیوالو حقوقو له لحاظ آزاد او مستقل هیواد هغه هیواد ده چې حاکمیتونه یې حاکمیت په دلیره او بیرون کې په خپل چارو کې د لاسوهنه نه مجازاوی د پردی لاسوهنه نه، او وکولی شي لکه په نړیواله ټولنه کې ټولو هیوادو سره جوګه وشي او نړیوال حقوقي شخصیت خپل د دولت ساتلی وشي چې دا بهر که هر خبر کوي یا هر ډول پیشرفت د خپل وطن دپاره لاره وړاندې کوي، پیشنهاد کوي، هغه باندې خبرې وشي او کومک ورسره وشي تر څو د مشکل رفع شي. خو خبره دا ده چې د حقوقي لحاظه دوه برخو کې مونږ ډېر دولت ته ضرورت لرو چې پیاوړی اوسي یو داخلي برخه کې بل خارجي برخه کې. لکه څنګه چې وویل شول چې خارجي سیاست مهم چې ادامه ده د داخلي سیاست په نړیوالو اړیکو کې دا دواړه که سره مترادف وي او وس پوکي او برابري او منطقي سازش ورته ورکړی او جوړښت به بیا کامیابېدی شي. مګر که دا ډول وي چې دننه جګړهیي دننه یو نظامي او بهر ته بنګ ځان سوله ییز ښیو دا امکان نه لري چې یو جنګي هیواد یو جنګ طلبه دولت هغه په عین حال کې سوله خواه هیواد شي. نو موږ باید خپلې اړیکې د سیاسي خارجي سیاست په لارې نه ډیپلوماسي د لارې نه د ګاونډیو هیوادو سره او د جهان د هیوادو سره دا سره ټولې کړو او جوړې کړو چې هغوی هر وخت د افغانستان د سولې دپاره هلې ځلې موږ سره وکړي او خبره هم چې کوي د سولې په نفعي عمل چې کوي هم د سولې په نفعي ولې چې موږ د بل چا نورو هیوادو کې جګړه نه غواړو او نه موټر څوک روزلي دي او نه په فکر کې یو. نو دا وجاهت باید زموږ دولت کسب کړي د هغه وخت کسبولی شي چې خپل داخلي شخصیتونو او رهبرانو د سیاسي او مذهبي ودري په خپل لاس کې ولري ټولو سره د وطن د ساتلو په مورد کې په یوه صفه کې قرار ولري. راځي وطنوالو ته ووایي او قانع کولی وشي چې دوی هر یو خپل فکر د خپل ځان دپاره وطن د پیشرفت دپاره معتبر ګڼل کېږي. مګر راځي چې د خارجي سیاست مورد کې مګر د افغانستان پیاوړی شخصیت حاکمیت یو حاکمیت دی دوی نشي کېدلی تجزیه نشي کېدلی تقسیم نشي کېدلی او راځي چې دا وطن وساتو بیا چې دننه هر نوه لاره یا اختلافات موږ لرو هغه ډیموکراسي ده کولی شو خپل جامعې ته وړاندې کړو او جامعه به رسېدلي هغوی به خپله فیصله کوي چې چا ته رایه ورکړي.
اوسه سپه کچرته د افغانستان حکومت دا تورونه په ځینو گاونډیو باندې پوری کوي چې د افغانستان په چارو کې مستقیما لاسوهنه کوي مداخله کوي او دا په دې باندې د پخوانی کلونو په پریشتو په دې تیرو نشدې شلو کلونو کې افغانستان بیا بیا په پاکستان باندې دا تور پوری کړی دی. افغانستان د نړیوالو حقوقو له پلوه څنګه کولای شي چې په پاکستان باندې فشار راولي؟ آیا دا ممکنه ده چې نړیوال پاکستان دې ته قانع کړي چې د افغانستان دا تور قسم وي چې دوی د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي؟
همغه لار هم ده که افغانستان غواړي چې د پاکستان تاریخیا هم دوی ته ثابته وي او کولای وو چې د خپل دلیل په ملګرو ملتونو په مجلس کې په امنیت په شورا کې دا کولای وو چې ثابت کړي د ثبوت سره د پاکستان د نمائنده د موجودیت په شمول. نو بیا به جهانیان د پاکستان نه وغواړي لکه چې د ټرمپ په وخت کې وغوښتل او د جنوب د آسیا په پالیسي ورته جوړه کړه چې په هغه ډېره ښه پالیسي وه هیوادو تاییده کړه. دا چې ولې وروسته د هغه پالیسي نه ټرمپ په شا شو یا ضعیف راغلی یا عملي کولی ونه کړل دا د هغوی باید د خبرې جواب ورکړي. مګر افغانستان باید دومره استدلال او قوت ولري او خپل شخصیت بین المللي ثابت کړی و چې په جهان کې چې دا خبره د خپل د ګاونډیو په مورد کې د جګړې د عینکو نه 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 د بدبینۍ د عینکو نه نه بلکې د ګاونډیتوب په اصولو باندې دوی راوغواړي سولې ته او سولې تامینولو ته او نه لاسوهنې د داخلي امورو د نورو هیوادو کې. دا خو د نړیوالو حقوقو یو اصل دی چې هیڅ هیواد قوي وي که ضعیف لري وي که نږدې نشي کولی د نورو هیوادو په هغه چارو کې چې دوی د داخلي سیاست او صلاحیت لاندې قرار لري دوی مداخله وکړي. افغانستان باید خپل دلایل رادیو د لارې د رسنیو د لارې نه کفایت نه کوي چې دوی تورونه یو په بل لکه د انډری وهي د یو بل هیواد سره بلکې دا ټول اسناد راټول کړي او نړیوالې ټولنې ته په ملګرو ملتو کې ویشي او په موږ کې کیږي او ور وکړي چې دغه 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 امور پاکستان په موږ د ګارانټي په حال کې ایران د ګارانټي په حال موږ سره مخ کې ونیسي نو موږ ټول راوستل شو خپل وطن ته.
مننه ازاری چپو کې پروګرام دی د بحث موضوع موده ده چې د افغان سولې په بهیر کې د سیمې هیوادونه څرنګه څومره او څه ډول مرسته کولی شي. لوی خبرتیا وروسته به دې تر شو چې څرنګه د افغانستان د گاونډیو ترمنځ د افغان سولې په برخه کې یو احتمالي اجماع رامنځته کېدای شي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربا. د افغانستان پښپښو گاونډیو کې چې تر اوسه پورې په بحث کې د میلمنو نظر مو سره واورید، یوازې په پاکستان باندې زیات او په ایران باندې هم تورونه پوری کیږي چې دوی د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، لیکن د افغانستان درې شمالي هیوادونه او همدارس چین لدی تور لشتر لشتر د ازادي د سپو د دې پروګرام د میلمنو په قول باندې بریدي، نو اکثریت خو بیا هم د افغان سولې طرفداران دي. ملالی شینواری، له تاسو دا پوښتنه کوم چې اکثریت گاونډي د افغانستان خیر غواړي او د افغانستان سولې غواړي، نو بیا ولې افغانان د سولې په لور باندې مهم ګامونه نشي اخیسته؟
ځکه چې ځینې نور بیا د افغانستان د سولې پروسه مختل کوي. زه د خودون صاحب د یوې خبرې سره موافقه نه یم چې وزارت د بهرنیو چارو وزارت دوی ته سیاسي پاسپورتونه ورکړي او ګواکې دوی کړی شي چې د افغانستان د سولې د په اړوند د ګاونډي هیوادونو سره خبرې وکړه. موږ سیاسي ګوندونه او د سیاسي ګوندونو مشران کولای شي د هیواد دننه د افغانستان د سولې د پروسې د لپاره چلی و هي طریقینی او خبرې وکړه. ولیکه چیرته مسله د دای چې منګه ایران یا پاکستان یا دغه سي هیوادونو ته ځو د افغانستان د سولې د پروسې هغه لورې بدلو او د حقیقت کې منګه اجماع نه رامنځته کوو، بلکې دا د اجماع د لمنځه وړلو سبب ګرځي. د شي تاسو ښه شاهدانه سي چې موږ د دین وړاندې په مسکو کې د همدغه سي دلو ټپلو کسان د ولید چلاړ او اخره نتیجه په افغانستان کې د جګړې تیزواله شو. تاسو خو ولید چې د دین وړاندې پاکستان ته ځینی چارواک مشران د ګوندونو ولاړ سفر وکړ او بل اخر منګه تتر لاسه کړ. اوس خبره دلته ده چې دا سم ده چې مثلا هر څوک په افغانستان د وګړي په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې لیوالتیا لري، ما په شمول. ولې دا په دې معنی نه ده چې ملالی شینواری د راپورته شي د خپل سیاسي پاسپورت نه په استفادې سره دی ایران یا پاکستان ته مراجعه او دا غیر ندی د افغانستان د سولې پروسه مختبی بوزي. خلاره دا ده چې کچیرته موږ د او د نړیوالو اصول سره مطابقت هم اندغه خبره لري. زما محترم استاد ته موجود دی چې دوی موږ ته په خپل دا سبق راکړی چې کله مسله د نړیوالو اړیکو کېږي د هر هیواد بهرنیو چارو وزارت د دغه اړیکو سمبالښت په غاړه لري، حتی که په حکومتونو کې مثلا زمنګ په حکومت باندې په تیرو کلونو کې دا انتقاد چې هر وزارت به په خپل باندې خپل اړیکې د نړیوالو ټولنې سره سمبالولې، چې دغه هم یو غلط کارو. ټول اړیکې باید د بهرنیو چارو وزارت د طریقه مختلف شي، حتی که د سولې شورا او یا اوس د مصالحې شورا هم ده، دا هم باید امغه یو چینل نه د نړیوالو ټولنې سره مختلف شي. هو که چیرته موږ غواړو چې د لابي ګروپونه رامنځته کړو، نو ضرور دا ده چې بهرنیو چارو وزارت ته د دغه ګروپونو معرفي وشي او مغوی دا وظیفه ترلاسه کړي چې لار شي ځینو هیوادونو کې د سولې د ډیپلوماسۍ د لپاره هلې ځلې وکړي او هغه هیوادونه چې ښکیل دي په دې مسله کې د هغوی سره د افغانانو د ملي ګټې لپاره مباحثه وکړي. که دا کار ونه کړو او فردي مخ ته لاړ شو، لکه څنګه چې تاسو وګورئ پاکستان په امریکې کې یو داسې استازی لري چې هغه په هیڅ رژیم کې یا په هیڅ رژیم خو البته لا تغییر نه دی خوړلی، خو په هیڅ حکومت کې هم هغه خدي البته بدلون ونه مونده، ځکه چې هغه د دوی ته معلومه ده چې هغه خدي د پاکستان د ملي ګټو لپاره لابي کوي البته د کانګرس مینانو سره. نو که چیرې موږ هم همدغسې قوي ډیپلوماټان لري په نور نړۍ کې او دا بز موږ سره ډیر زیات کومک وی چې موږ دا چار مخته بولو نه دا چې زه یا هر څوک بل د خپل شخصي ګټو د پاره یا د شخصي اندېښنو د پاره راولا شو یا ایران پاکستان او ازبکستان ته سفرونه وکړو او بیا وویل چې دا خونو د افغانانو حق ده د هر افغان حق خپل حدود لري کومه بریده موږ کړی چې سیاست وکړو اته د دې لپاره هم نور نړی کې مثلا ته په امتاس فابریکه کې وګوري هیڅ داسې سیاستوال به پیدا نه کړی چې د امریکای د ملي ګټو په خلاف باندې مختلف شي د نور نړی سره سیاست وکړي دا راته باید زمونږ د داخلي یو ارګان چې ملي امنیت یې دی ته ورته هغه هم سیاسي نو ته باید د بلید وروخه چې تاسو څومره کړی شي چې د نړیوالو خبره کړم آیا مونږ زمونږ دولت کله هم د پاکستان د اپوزیسیون سره مستقیمې پرته د دینه چې د هغوی هیواد خبر وسي اړیکې لرلی دي؟ کله چې موږ نه دي لرلی نو نور کسان یې هم نه شي لرلی. کله چې زمونږ د ولسمشر یوازې یو ټویټ کاندي د یو منظور پښتون د پاره چې هغه هم زمونږ د من دا دا وایو چې هغه زمونږ د خاورې په برخه کې ژوند کاندي نو د هغې د حمایت دپاره که موږ یو خبره اوچتو هغوی په موږ انتقاد کړی چې آیا موږ د دې حق نه لرو چې پاکستان ته ووایي چې وروره ستا نو بیا زما د سولې په پروسه کې څه کار دی؟ هو زه د سولې پروسې سره علاقه مند دی، د مصالحې شورا شته دی، د سولې شورا شته دی، د سولې وزارت شته دی، د هغو سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د لیرنې اړیکې وساته او هر برنامه چې لري اول باید دولت او دغه مسؤول ارګانونه خبر وسي نه افراد او
شخص. خوځون سپ په امدی برخه کې چې اغل شنوار اشاره ورته وکړه، فکر نکوي چې څنګه کېدای شي چې هر افغان پلاوی چې بهر ته ځي دا د ملي مصالحې د عالی شورا په چوکاټ کې لړ شي، ځکه چې همدا شورا خود امدی لپاره جوړه شوې ده.
زه دا خبره بیا تاییدوم چې ایران تم چې کوم پلاوی لاړ د ملي مصالحې د عالی شورا په وختونه او یاد دوی لوري وټاکل شو ولاله او نور هیوادونو ته چیزی، اما ځینې کانفرنسونه دي چې هلته شخصیتونه خپله دعوت کیږي لکه د مسکو مخکینی کانفرنس یو ځینې شخصیتونه دعوت شول او حکومت اجازه ورکړه چې ولاړ شي.
دا اوس پاکستان کې او بخښي پاکستان ته چې ځینو کسانو بلنه ورکړه ده. بله،
په پاکستان کې چې اوسنۍ کانفرنس وزه نه خیم چې دا اوس ټاکل شوی د ځکه په اړه تر اوسه دا غونډه نه ده شوې، اما مخکینی کانفرنس کوم وشو چې سیاسيون ټول احزاب ولکه مخکې چې شنوار فورو ته اشاره وکړه چې سیاسيون ورغلي، هغه سیاسيون هم حکومت اجازه ورکړي او دوی ورتللی وو. اما چې مهم دی هغه دا چې موږ باید په کور دننه من کوشش کوم چې ټول سیاسي جهاتونه سره راټول کړو او هم مشورې لرو، دوی سره ناستې لرو، نظریات تقریبا ټول یو دي، لیدلوري فرق لري، هم په ملي موضوعاتو کې په اساسي موضوعاتو کې موږ باید ټول سره یو لاس وو. دولت باید په سیاسيونو اعتماد ولري، سیاسيون باید په دولت اعتماد ولري، ملت باید په خلک د ملت لپاره باید هغه د ملت کومې غوښتنې چې دي هغه باید ځان سره ولري، په دې سولې پروسه کې باید عام منعکس شي. لکه موږ مخکې د مختلفو جهاتونو نه طرحې راټولې کړې ځکه دا مهمه وي د افغانستان د سولې لپاره، دا سره راټولې شي او بالاخره دولت په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو واحد طرح ولري، موقف ولري، او دا موقف سیاستوال هم چې سره مخ کیږي دا موقف باید ترنه دفاع وشي او دا موقف تشریح شي کوي. جمهور او چې ته وینا لري یا چې سره مخ کیږي چې رئیس صالحي چې ته مخ کیږي، یعنی او کړی د پارلمان او یا نور سیاستوال، موږ باید دغه یو ذهنیت باندې په دغه یو محور باندې سره راټول شو او د دې لپاره اوس عملاً کار روان دي او فضل د خدای چې د افغانستان د سولې او جنگ لپاره دغه یو موقف ایجاد شوی دی. دا موقف نور هم تقویته ضرورت لري، اما ما مخکې ویل چې دولت باید دا ظرفیت ولري چې ټول سیاسيون سره لکه اوس چې په خپل غوږ کې اخیستي دي، که احيانا پینځه کاله مخکې، درې کاله مخکې، دوه کاله مخکې دغه یو ابتکار شوی وي کېدای شي د دې نتیجه نور هم ښه وای. اما څه چې مهم دی هغه دا دی چې موږ باید کور دننه سره یو واحد تاسو لرو، فکور دلنا باید سره یو جمع ولرو، فکور دلنا سره خپل موضوعات ملي موضوعات باید سره تقویت کو او لاغیت خدفا وو
مننه.
او لشکتاتو چې د افغانستان د بریا زیرایم دی
مننه. د افغانستان له گاونډوی ورها خواته کده سیمه هوادونو ته وګورو استاد صفای، روسیا یو وخت می دا پښتنه غالبا لتاسو په همدغه پروګرام کې کړي و چې روسیا څنګه له طالبانو سره نږدې شوی ده، او تاسو په یو وخت کې یو دلیل دا وایي چې د امریکایانو د حضور له خاطره روسان او طالبان سره نږدې شوی دي. اوس خو امریکایي ځواکونه هم له افغانستانه په وتلو دي، روسیا او طالبان ولې باید دومره سره نږدې وي چې روانه اونۍ هم د افغانستان لپاره د روسیا استازي زمیر کابلوف د سولې په بهیر کې د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ او ویل چې باید له طالبانو سره سولې وکړي او چانس له لاسه ورنکړي؟
ډېر ښه سوال. ولې چې موږ د هیواد کې خپل حاضر وو چې د روسانو نه په هغه وخت کې پښتنه وشوه چې تاسو ول په افغانستان ته عسکر بوتل او ول نظامي مداخله پکې وکړه او ملګري ملتونه هم پرې خبر کړي نه وو، او روسي زعامت ته جواب وک چې موږ یو کار لپاره دا عمل انجام کړی چې خپل موږ هغه وخت ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او دا هیوادونه عمل و د ټولو مرکز عمومي فدریشن ماسکو و، او دوی ویلي موږ جنوبي صاحب د قلمرو او د ځمکې او د جغرافي په خطر کې د امنیتي مواجهه وي، نو ځکه موږ عسکر ولیدل او چې هلته مخه ونیسو. نو نن ورځ چې هغوی هم وجود نه لري، امریکایي عسکر هم ووځي، بیا هم روسیا مشوشه ده چې خپل هم نه د تاجکستان او د ازبکستان او د ترکمنستان غم خوري چې دوی ته بنیادګران چې را پیدا شوي دي و افغانستان کې حکومت هم نیولی و چې دوی نفوذ ونه کړي او موږ دلته ټکولي دي په دې جمهوریتونو کې، او دوی بیا سر راپورته دي چې چیچنیا پورې به بیا خبره ورسېږي، او اخواته چین هم د خپل د غور او تبت او د دې ځایونه یېږي چې د بنیادګرایي دلته رای نه شي او زموږ نظامونه را تخریب نه شي. نو روسیا نن ورځ که مستقیما خپل سرحدات نه لري، د خپل د پخواني جمهوریتونو سرحدات ساتنه کوي، د حقیقت د ماسکو ساتنه کوي، او حقیقت کې هغه دی یو د کامن ویلت آف انډیپندنت نیشن منافع جوړه کړې ده د امو دریانه اخواته، نو ځکه د داعش نه هېرېږي، د پاکستاني
بخښنه غواړم. استاد صاحب سوال هم دغه دی چې روسیه کله دې نه تشویش لري د طالبانو د رژیم په وخت کې دا تورونه دوی پوری کول سي په چچنیا کې د طالبانو خلک مداخله کوي، چې بیا د طالبانو مشر مولا محمد عمر په هغه وخت کې وویل چې هلته مداخله نه کوو، که چیرته دغه رقم اتهامات هم په پخوا کې وو، ولې باید روسان له طالبانو سره نږدې شي او ولې طالبان پر روسانو اعتماد وکړي؟
اوس وزر له تغییر کړی ده، وخت چې طالبان د امریکایانو نه خپل قدرت بیرته اخلي، او والله دلته رژیم درلوده، حکومت درلوده، هغه یې ورته بمباردمان کړ او دې ځای وشړل، اوس بیرته دوی کامیابه شوي نه دي په چریکي جنګو کې، دې ځای نه پښې وباسي او عسکرې به وویستل او ختمي کړي. روسیه وارخطا ده چې د امریکا آینده پلان جمع امریکا، جمع داعش، جمع دا نور ګروپونه نه وي په لاس کې چې موږ ته حقیقي خطر په نورو نومو رامخکې نه کړي. نو د هغه ګروپونه لټوي په افغانستان کې چې دا د نورو تروریستي ګروپونو مخه نیسي، مثلا طالب باندې داعش باندې جوړي وایي، یا نور ګروپ هغه هر څه چې هغه ضد ماسکو او د روسانو او د ایدیالوژي لپاره پرمختګ غواړي چې وکړي، د هغو مخه غواړي بنده کړي، او دا وعده به طالبان ورته راکړي چې موږ تاسې خواته د امون راضې خواته مداخله ته مخه نیسو، د هر چا په لباس کې چې وي، هر څوک چې وي، دا موږ نه پرېږدو. راغلو ستاسې محکمې دې خبرې ته چې ولې زموږ سیاستمداران بیرون ځي او نورې خبرې کوي، دلته خو تر دې په ورځو کې موږ اورو چې زه ډېر په دې خفه یم چې دیکتاتور مهابانه د رادیو او تلویزیون زموږ زایمان وایي چې هر څوک که به هره خبره د خولې نه ووتله په نفع د طالبانو وه، موږ د تروریست په حیث باندې ورسره رویه کوو. دا خبره دا د ایري نه دي، دا دین ښکاره کوي، دا وحدت نه راولي او دا غلط دي. باچه منگا حتی دی پاکستان و دی ایران و دی گواندین تارا دا وضعیتو کچه اغوی نیوالی زمان دی دخمنان و دوستان چی بلکه زمان دوستان چی او زمان دی طریقه دی او کسان و تارا جبی دوست کردی او اغا افغانان دی اغا اختیار که منگا سر پریدی بسولتی منگا تا تشویر چی ندا چی دی اغون هر یاو خبر او بلا خبر او کی دوی باید سیاست بزاران طول را طول کی او یوازی دی دی فعالتو ببارا که خارج دی سبرونه کهی که شخصی دی که دی حکومت با اجازه ای چه دا وای چه منگ اصال که خبری که بیرون هر دی کهی حقا حسابه او چه دا دی افغانستان دی حاکمیت او دی تمامیت او دی استقلال پا گتا شوی دی او که بگتا نزی شوی درخ دا که بگتا نزی شوی اقا جزا لدی دی که شک نشد و پدیس لیاز که هر سه مخالفت زمونږ لیډران ولري داغې دننه پرېږدي خپل زړه کښې دې پرېږدي او افغانستان موجودیت ته دې صدمه نه رسوي که هغه ته صدمه رسوي نو دا دا افغانستاني نه دي دا د دو بل چا د منافعو دپاره کار کوي د وطن د منافعو دپاره کار نه کوي
مننه د خبرونه وروستیو ته رسیدلی یو د لپاره چې خبرونه راټول کړو د لری گاونډیان پاته شول ل اغل شنوار نه په لاندو وورو څنګه کېدی چې افغانستان د سولې په بهیر کې د مخالفو نږدې او لری وادونو ترمنس په سیاست کې انډول مراد کړي مثلا د پاکستان او هند ترمنس د قطر او سعودي عربستان ترمنس د ایران او سعودي عربستان ترمنس دغه انډول څنګه مراد دی شوای په دې برخه کې کار شوی
دا یوازې د ډیپلوماټیکو هلو ځلو د لارې نه د یو داسې سیاست بهرني سیاست د لارې نه موږ کړی شو چې دا هیوادونه په منځ کې انډول رامنځته کړو چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت په دې په خپلو هلو ځلو باندې په دغو هیوادونو کې هغه کسان چې دوی ګمارلي دي یعنی قوي کسان باید وګماري په قوي ډیپلوماتان وګماري چې قناعت ورکاندي دي ټولو هیوادونو ته چې کله چې موږ سوله کړو دا سوله د ټولو نړۍ دپاره ګټوره ده نه د یوازې د یو مملکت دپاره که چېرته په افغانستان کې امن راځي د دې ګټې او تاوانونه به څه دي دا یو قوي لابي ته ضرورت لري حتی که موږ وګورو په امریکې کې او په ځینو نورو هیوادونو کې چې زالته لږ څه پاتې شوې ما د یو ډیپلوماټ په توګه نو ماته داسې یو څه هلته تر سترګو کېده چې هلته به لابي ګروپونه جوړېده د هر هیواد دا حق لري چې په نورو هیوادونو کې لابي وکاندي د خپلو ځینو چارو دپاره مثلا اوس د افغان سولې مسله ده د دې دپاره باید قوي لابي ګروپونه رامنځته شي او هغه هیوادونو سره خبرې وکړه چې په دغه مسله کې لیوالتیا لري ښکېلتیا لري او اندېښنې لري داس لکه د پاکستان او د هند ترمنځ د انډول رامنځته کولو یوه لاره همدغه ډیپلوماتیکې هلې ځلې دي
مننه د خبرونه روسیو ته رسیدلی یو روسی پښتنه په پلانډ ول خوځون صاحب څخه وکړم خوځون صاحب لسولې څومره لري یو
لسولې هم لري یو هم نګدی په دې معنی چې مذاکرات د سولې روان دي او لري په دې معنی چې متاسفانه تر اوسه هم طالبانو په جګړې زور راوړی دی او موږ وینو چې تاوتریخوالي زور اخیستی دی اما دا دې پورې اړه لري چې د افغانستان خلک خپل همت ونه بایلي هر څومره چې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي د افغانستان خلک د خپلو امنیتي ځواکونو زیر څنګ ودرېدلي دي او دا دې پیغام رسوي چې موږ یو ځل یوه ترخه تجربه تېره کړې ده او د افغانستان خلک د فکر کوم نور دا اجازه نه ورکوي چې موږ یوه بله ترخه تجربه ترسره کړو په همدې خاطر یوازینی حل لاره خبرې اترې دي مذاکرات دي چې باید پر مخ لاړ شي تر څو نتیجې ته ورسېږي
ډیره مننه خوځون صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله او استاد ودیف ساپین هم مننه کوم او له ملالی شنوارې نه هم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لاغو اوریدونکو مننه کوم چې د ټلیفون او سکایپ لارې په خبرونه کې برخه واخیسته تر بلې خبرونه مو خدای مل
وچن مو جوړ ما تند تور تمونو کې مش پېد داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو کې مش پېد او وطن نو جوړ ما تند تور تمونو مش پیدے داد کنزا لم لالا سر چو ظلمونو کے مش پیدے شرط حاجت مشتر